د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن چهارشنبه ده د 1400 وکال د جدید میاشتې شپږشتمه ده چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې شپږشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نورو راپورټونو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د کابل اوسیدونکو وایي چې نظامی او امنیتی ودانۍ باید د ولسی ځایونو څخه لري یوړل سي د پاکستان د مذهبي ګوند جمعیت علماي اسلام مشر وایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره سوله وکړي دا او ځینې نور راپورټونه لرو او د مولانا فضل الرحمن سره د امریکا جغ آشنا رادیو ځانګړې مرکه هم لرو خو اوس په مخړې د دې سات خبرونه
السلام علیکم تاسو خبرونه وری طالبانو خبرداري ورکړی چې امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو د ایستلو باس ته خبرو اصلي موضوع نکړي نو د امریکا سره خپل تماسونه بند کړي د افغانستان د سولې عالی شورا د ډول خبرې د جنگ د دوام په معنی بللې دي طالبانو د وی اعلامیې په خبرولو سره ادعا کړې چې د امریکا استازو د دوهې په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په موضوع خبرې وکړي په داسې حال کې چې د دې اعلامیې په بنسټ امریکا دغه ډول خبرو ته لیوالتیا نه ده ښوولې خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل چې دا ډول خبرې د سولې د مذاکراتو روان بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي هغه وویل دا ډول خبرې او منفي ګرایي او د سولې پروسې ته نه ویل په دې معنی چې جنګ به روان وي او جنګ د حل لاره نه ده ټولې خواوې په دې قانې دي هغوی طالبان چې د امریکا سره کوم مسایل لري او یا خپلې غوښتنې لري معقوله او عملي لاره دا ده چې مذاکرات پیل شي په دې وروستیو کې طالبانو اعلان وکړ چې د امریکا د استازو سره خپل غونډه چې ټاکل شوې وه په قطر کې وشي د ایجنډا په سر د نظر د اختلاف له کبله لغوه کړې ده که څه هم چې په کابل کې د امریکا سفارت وروسته وویل چې د داسې غونډې جوړېدل په پلان کې نه و جرمني مقاماتو د سشنبې په ورځ یعنی پرون یو 50 کلن افغان الاصل جرمن ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی جرمني څارنوالانو ویلي دي عبدالحمید چې د جرمني او افغانستان دوګونی تابعیت لري او د جرمني د پوځ سره د ترجمان او کلتوري مشاور په برخه کې کار کوو د جرمني لویدیس کې نیول شوی دی جرمني فدرالي څارنوالۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي دغه تورن شخص چې د جرمني د وسلوالو ځواکونو ترجمان او کلتوري مشاورو داسې باور دی چې هغه د ایران استخباراتي ادارې سره معلومات شریک کړي دي عبدالحمید چې د سشنبې پورز محکمې ته حاضر شو د جرمني د شپګل مجلې د رپورټ له مخې په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت معلوماتو په ګډون د دې ملک سری اسنادو ته لاسرسی لرلو تر عبدالحمید وړاندې په کال 2016 کې د مارکس ریشل په نوم یو کس چې د جرمني امنیت ادارې سره کار کړی و د امریکا او روسیې امنیتي ادارو ته په جاسوسۍ تورن شوی و ریچل منلی وه چې ګڼ شمېر معلومات او محرم اسناد CIA او د روسیې جاسوسۍ ادارې سره شریک کړي وو د افغان طالبانو ځینو منابعو د دې خبرې تایید کړی دی چې د هغوی د رژیم د مذهبي چارو پخوانی وزیر حافظ محب الله 3 ورځې مخکې په پاکستان کې د پېښور په ښار کې نیول شوی دی د غاجک پوړي طالب د نیول کېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې امریکا او افغان حکومت په پاکستان دا فشار اچوي چې د سولې خبرو ته د حاضرولو په خاطر دی اسلام آباد په طالبانو د خپل نفوذ نه کار واخلي همداشان ټاکل شوی ده چې ډېر زر به د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد د کابل اسلام آباد ته لاړ شي او دغه خبرې اترې به پر مخ بوزي پاکستاني چارواکو د پخواني طالب مشر حافظ محب الله د نیول کېدو په خبر کومه تبصره نه ده کړې مګر د چارو کارپوهان وایي چې کېدای شي د محب الله نیونه طالبانو ته د یو پیغام ورکولو کوشش شي د افغانستان د چارو کارپو او یو خبریال رحیم الله یوسفزی امریکا غږ ډیوی راډیو ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې حافظ محب الله د طالبانو د مشرانو د شورا غړی نه دی هغه وویل چې پاکستان څو ځله طالبانو ته وینا کړې ده چې تاسو افغان حکومت سره خبرو دپاره کښېنئ او اوربند اعلان کړئ که نه موږ به ستاسو د هغه کسانو په خلاف اقدامات وکړو چې په پاکستان کې اوسیږي د سمندري پوځ کښتۍ په میډیټرانی کې د اروپایي ټولنې د ګډ ماموریت نه رابل شوي او د برتانیې او فرانسې ترمنځ اوبو کې چې 1.5 کیلومتره مسافه لري او پکې زیاته ګڼګونه وي د ګسمې لپاره ګمارل شوې دي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید وایي که د فرانسې نه راغلي پناه غوښتن کې رښتونی پناه غوښتن کې دي، نو ولې په دغه ملک کې چې مسونه دي پناه ناخلي چې برتانیې کې پناه غواړي. حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 1400 کډوال د انګلیش چینل لارې د فرانسې نه برتانیې ته راغلي دي چې اکثر یې د ایران او افغانستان دي او په ساړه ژمي کې برتانیې ته رارسېدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غور کوي چې په وینزویلا کې د حکومت د سیاسي ګوند مشر جوان ګویډو د دغه ملک دوګه ومني. د یادونې وړ ده دغه رپورټ چې سی این این خپور کړی دی تر اوسه پورې سپینې ماڼۍ نه دی تایید کړی. او رحف محمد الکنون هغه سعودي جنۍ چې 18 کلنه ده او د خپل ملک نه په دې وجه تښتېدلې ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي او تشدد سره مخ وه، په کاناډا کې د یو دولتي ټلویژن سره مرکه کړې ده. القانون په خپله مرکه کې ویلي دي چې دوی غوښتل د تشدد او د ناوړه چلند نه ځان خلاص کړي، ځکه یې د کور نه د تښتېدو فیصله کړې وه. په کاناډا کې حکومت د هغې دپاره محافظین هم ټاکلي دي، ځکه چې هغه فکر کوي په کاناډا کې هم ژوند ته خطر راپېښېدای شي. د کویت د لارې تایلنډ ته تللی وه او د هلته نه یې کوشش کوو چې آسټرالیا ته وتښتي، خو هم دغه ځای چارواکو ونیوله. هغې د نیول کېدو د خطر نه د ځان جوګورلو دپاره په یوه کوټه کې ځان بند کو. او په نایروبی کې د سومالیا د الشباب ډلې د ترګرو په یوې حملې کې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر زخمیان دي. یادونې وړ ده چې د الشباب ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. هغوی په نایروبی کې په یو هوټل باندې د غرمې په 3:30 بجې باندې حمله وکړه. اینی شاهدین وایي چې کم تر کمه 15 کسان په ځای باندې وژل شوي دي. او د امریکا د فدرال حکومت د یو شمېر برخې د تړل کېدو 2 کېږي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه دا پریکړه نه ده اعلان کړې چې د مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې ملي بیړنی حالت اعلانوي او کنه. ټرمپ کولای شي چې بیړنی حالت اعلان کړي او په دغې سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه وټاکي، خو د اجرایي ځواک له کارولو سره یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم مخالفت لري. د یادونې وړ ده ولسمشر ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ ویلي وو چې هغه په سرحد باندې د دیوال د جوړولو د ژمنې نه شاته کیږي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، د دې رپورت څخه وروسته به د مولانا فضل رحمان سره چې د امریکا غږ آشنا رادیو مرکه کړې ده وروسته واوري. خو اوس پراسو د دې خبرونې لومړی رپورت ته چې طالبانو د کابل د تیرې ورځې د ویجاړونکي برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د گرین ویلج میلمستون ته څیرمه موټر بم 4 تنه وژلي او 114 کسان یې ټپیان کړي دي. د سیمې خلکو له حکومت څخه غوښتي چې د گرین ویلج کم بل ځای ته ولیږي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ رالېږلی.
زانی زیان ترڅنګ په سیمه کې خلکو ته اقتصادي زیانونه هم اوختي. د دوکانونو او هوټلونو خېخې مات کړي او ځینې دوکانونه خو لا بي خلمنځه وړي دي. دا 14 د مازدا موټر په وسیله د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې شوې. طالبانو برید منلای او ویلي دي چې 4 بریدګرو هم په برید کې لاس درلود. د سیمه خلک او ویني شاهدان د زانی او مالی تلفات په اړه وایي.
تاوه موټر خو بي خې ختم کړي، زخمیانو کې موږ یو مشرور زخمي دا وو.
وزارت وایي چې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 4 تنه وژل شوي او دغه موټر بم چاودنې هدف په سیمه کې د گرین ویلج په نوم یو کمپ ته چې بهرنیان پکې اوسي.
تلفاتی که
په دې چاودنه کې 4 کسان وژل شوی دي چې 2 د کم ساتونکو د ګمرکاتو د محافظ یو پولیس او یو ملکی وژل شوی دي. 114 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې 4 ماشومان، 14 مېرمنې، نور پاتې د سیمې خلک دي.
د ایمرجنسی روغتون په مخ کې ولاړه دا ډله د هغو ټپیانو عیادت کوي چې تیر شپه 14 کې ټپیان شوی دي. د فدا محمد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې وژل شوی.
ما بیادارم
دوه ورونه او دوه بچان مې ملمستیا ته تللي وو. په لاره کې وو چې 14 وسوه. یو وژل سو، 2 میاشتې کېږي چې واده مورته کړی وو. بل ورور مې ټپی دي. دوه بچان مې په کومه حالت کې دي.
د گرین ویلج په دې کمپ کې بهرانيان اوسي. د کمپ لننه د تلفات راپور نشته، خو دغه کمپ یو څنډه نړیدلې ده. د سیمه خلک بیا دغه کمپ له دې ځای نه د لګیدو غوښتنه کوي.
اشرف غنی صاحب نه او ډاکټر عبدالله صاحب نه دغه توکو موږ لرو چې نور موږ ته جنت غواړي، موږ ته صبر غواړي، موږ له تاسو نه دا غواړو چې دا کمپ تل دیجی نه انتقال کړي، د لاوبادی نه لري کې، دا نظامی کمپونه دا لري کې، دولي نور موږ ولې د افغانانو په دې باندې بار بار تجربه کوي چې دوی څومره مري.
د دې سیمې اوسیدونکي قهریدلي ښکاري. دوی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې په دغه ځای کې یو لویه چاودنه کیږي، بلکې تر دې پخوا هم لوی لوی چاودنې شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې د گرین ویلج دغه کمپ له دې ځای بل ځای ته ولېږدوي تر څو د دغه خلکو امنیت خوندي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د پاکستان یو مخکشه مذهبي سیاستوال له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د جمعیت علماء اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن د امریکا ژغ د خبريالي لایبي یوسف زی ته ویلي چې د افغانستان د امنیت لپاره بین الافغاني مذاکرات ضرور دي او په دې کار کې به پاکستان مهمه ونډه ولري. په دې ځانګړي مرکه کې فضل الرحمن د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو هم تبصره کړې ده.
دغه شک نشته چې افغان پاکستان نه بغیر و دغه مذاکرات مؤثر نوي، او تر دغه حد پورې چې طالبانو یو موقف ول اول ورځ نه چې زمون امارات اسلامي هغه د امریکې د لاس ختم شوی ده، نو اوس په امریکې سره مون خبره کو او په هغه حواله سره به مذاکرات کیږي. امریکای ها مطالبه خدا غیوم نه او مذاکرات شروع شول. خو ظاهر خبره ده چې چونکه موضوع د افغانستان ده، نو افغانستان دولتي نظام هغه به هم ظاهره په کې د خپل رول لري او مداخلات پیوي په هدف پورې، لیکن سره ده چونکه اوس د خبرو تر ابتدا ده دا نشي ویل سره چې دې کې به په مخه کوم ګامونه دي او په کوم ترتیب باندې وي. او د امریکایانو د وطو مسله هم ده او د افغانستان د نوي مستقبل لپاره د افغانستان سیاسي نظام مسله به هم وي. دا دواړه ډېر مهم موضوعات دي او په دې کې ډېر په احتیاط سره سفر کوي.
ستاسو له اند ولې افغان طالبان د سولې لپاره افغان حکومت سره نه کینی؟
که زمانه ته پوس کې نو د جماعت دریځ دغه ده چې داخلي صلح هم ډېر اهمیت لري او افغانستان طالبان دی جنگ خو د دوی هم دلته لدا خپل حکومت سره ده، نو هغه سره داخلي صلح هم ډور اهمیت لري، لکه څومره چې امریکای سره دوی په نظر کې دا خبر اهمیت لري. نو زموږ خپل رائے دا ده چې داخلي امن لپاره داخلي مذاکرات هم ضروری دي.
مولانا صاحب، په افغانستان کې په خوا تاسو جګړه جهاد بللې و چې د عربي عربستان نواخلا تر جکارتا پورې نور ټولو اسلامي پوهانو دا ناروا بللې و. آیا تاسو په خپل پخوانی دریغ باندې ولاړ یاست؟
دا ډېر حساس غونډه سوال ده او ما خیال چې په دغه وخت کې چې خبره سره روانې دي دغه حساس سوال کولو ضرورت نشته. جی مونږ د طالبانو دفاع ته جایزه دفاع ویلې ده او دا خبره کول چې جهاد ده یا جهاد نه ده ما خلا چې دا مستقبل ته پرېږدې. په دې حواله سره داسې مجلس کول چې د څوک په خواشنۍ کېدای شي په دغه وخت کې مونږ مقصد هیچا خواشنۍ مقصود نه ده، بلکې دا غواړو چې په ایجابي رویو سره او په مثبتو رویو سره د صورتحال سولې طرف ته په مخ لاړ شي او مونږ به د سولې ملګري یو.
مولانا صاحب، د پښتون ځوان کل یو پاسون روان دی د پی ټی ایم په نوم باندې او دغه تحریک کې دوی د پښتنو د پاره ژوند او امن غواړي، تاسو څه نظر لرئ چې دوی به بریالي شي؟
زه تر اوسه پورې لا د پی ټی ایم له اصلي مقاصد نه یم خبر او د هغې نه نیټورک نه خبر یم. نارې خو د طالبانو هم ډېرې پاکې او مقدسې نارې وې، لیکن د هغو کوم حکمت عملي وه یا د خپلې مطالبې په حق لا دوی ټوپک راوچتول له ریاست سره تصادم کول هغې څه ګټې رانه وړې د اسلام دپاره د مذهب دپاره او دین دپاره، بلکې الټه نقصانات وکړل. اوس دا خلک چې راپورته شوي دي دا زیات تر د دغه منطقې د مظلومو خلکو هغه د مظلومیت چې کوم خبرې دي هغه ډېرې پاکې دي او ډېرې صحیح دي. نو په دې وخت کې اوس زه په دې یارېږم چې تیر یو شل کاله خو د دا وینه توی شو د مذهب په نوم باندې جي. اوس په دا بله وینه تویږي د پښتو په نوم باندې. نو زه د دغه نیټورک نه او د دغه چې کوم حکمت عملي او طریقه کار ده لا تر اوسه پورې دا نه شم ویلی چې د دې مقاصد به صحیح وي او نه له ما سره په دې حواله سدا سے ژوره رابطه شته.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د څرګندونو چې ویلي دي طالبان دې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې وکړي هرکلی کړي او له نورو پاکستانی مشرانو څخه یې غوښتي چې د افغانستان په اړه خپل دریځ بدل کړي. دغه شورا د پاکستان له ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو څخه غوښتي چې د افغانستان د ستونزې په حل کې د ښه ګاونډیتوب مسؤلیت ادا کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له سرګندونو څخه په هرکلی وایي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي مشران باید د افغانستان په اړه ورته دریز غوره کړي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی چې د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول د افغانستان په اړه د پاکستان د یو مذهبي مشر د دریز بدلون مثبت اقدام وباله او ویل چې پاکستان د یو مسلمان او ګاونډي هیواد په توګه باید د افغانانو د ستونزې د حل په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. هغه د مولانا فضل الرحمن ورسته یو سرګندونو ته اشاره وویل:
امی موقف تا چند قبل نبوده، اولین بار است که
دا دریس مودوړان دین نو لومړی ځل د چې مولانا فضل الرحمن په دې لهن هغه هم له امریکا غږ سره چې په نړیواله کچه یې انعکاس وموند. زه په خپل وار د هغه له دغه بیان او د دریس له بدلون څخه قدردانی کوم او امید لرم چې د پاکستان نور سیاسي، ملی او مذهبي مشران هم دا لاره ونیسي،
ملی پاکستان هم همین را تعقیب کنند.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې په خوای په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت لپاره روا بلله او ننګي کوله 13 ورځ له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د سولې خبرې هغومره مهم دي څومره چې له امریکا سره دي. هغه له طالبانو څخه وغوښتل چې له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن په دریس کې بدلون د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې راغلی او په روانه جګړه به هیڅ ډول اغیز ونه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې وحید مجده امریکا غږ آشنا ته وویل:
طالبان د دې خلکو نه ډېر زیات تمام نه لري او دوی یوازې په لفظي توګه د طالبانو نه حمایت کوي. اصلي خبره د نورو کسانو د فوج او د نورو کسانو مولانا یوازې د دې حالت څخه ګټه پورته کوله چې اوس دا ښه ګټه پورته کړې ده، یعنی سعودي په غوښتنه تغییر ورکړی په خپل موقف کې او د شاید چې د دې مدرسې ته نور بیا مرستې له سره تازه شي له سعودي لخوا.
ښاغلی مجده زیاته کړه چې طالبان به په خپل پخواني دریز کې بدلون رانوړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر معلومېدو به له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له میندو څخه غواړي چې خپل اولادونه جګړې ته پرې نه کړي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د سه‌شنبه په ورځ د ښې حکومتوالۍ او د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په تړاو ملي کانفرنس ته وینا کوله وویل:
زنای افغانستان تصمیم میگیرند.
د افغانستان ښځې باید تصمیم ونیسي او په ټینګ اراده هڅه وکړي چې سوله راشي او همدا غوښتنه موږ غواړو چې د طالبانو له خويندو او د طالبانو له میندو څخه هم وکړو چې لطفاً خپل اولادونه مه پرېږدي چې په جګړه کې قرباني شي، ځکه چې په جګړه کې هیڅوک ګټونکی نه دی. د افغان سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر بل هر وخت اوس په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کابل شاریان وایي چې له دغه ولایت ولسی جرګې ته بډای نومندان بریالي سوي او دوی د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو په مهال زیات لګښتونه ورکړي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لڅو میشتو ځان څخه ورسته پرون د کابل حوزې د ټاکنو پایلې اعلان کړې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د لومړنیو پایلو په نتیجه کې د دوی نظرونه په پام کې نیول سوي نه دي. نور جزئیات د حکمت سروش پر پټ کې واوري.
تر ټولو ولایتونو وروسته د کابل دولسي چرګې د ټاکنو لومړۍ پایلې تر درو میاشتو ځنډ وروسته 13 ورځ د کوچیانو د حوزې له پایلو سره یو ځای اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون دولسي چرګې د ټاکنو لپاره د کابل له 3500 نوماندانو څخه د 3 بریالیو نوماندانو نمونه اعلان کړل چې ډېرې نوې څېرې دي. د کابل شهرانو په خبره په بریالي سو نوماندانو کې زیاتره داسې کسان دي چې پیسې او زور لري. که څه هم په کاندیدانو کې د یو شمېر جهادي رهبرانو د کورنۍ غړي په لومړیو پایلو کې نه دي بریالي سوي، خو کابل شاعران وایي چې ډېر وړ الوستي کسان نه دي توانېدلي چې ولسي جرګې ته لار پیدا کړي.
خو معلومه خبره ده چې زورواکانو څه چې پیسې لرلې هغوی خلکو باندې مصرف یې وکړل او بیا رایې دوی ته استعمال کړلې. څوک چې مالدار وو هغوی کامیاب شول، څوک چې شاته پاتې وو زورواکي هغه کامیاب شول، پاتې کسان پاتې شول.
که چیرې په پاکه یې نو مونږ منو یې بالکل حقدار ته ورسپارو، خدا دې منلو وړ نه دي. دې لپاره زما ان دا صوبه د دوی فکر نه کومه که درغلو نه بغیر شوي وي.
خو هغه نوماندان او خلک چې د کابل د ټاکنو د لومړیو پایلو په اړه اعتراض لري کولای سي تر 48 ساعتونو خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي. دغه کمیسون وایي چې د کابل د ولسي جرګې د ټاکنو په لومړیو پایلو کې د دوی پریکړو ته پام نه دی سوی. د دغه کمیسون یو غړی وایي چې د لومړیو پایلو په اړه به ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او کېدای سي په دغه پایلو کې بدلون راسي.
زموږ او د خلکو شخصي علاقمندي یو او د قانون حکم بل شی دی. د قانون له حکم سره هر چا چې په مشروع او قانوني ډول د خلکو رایې اخیستې وي، زموږ په نظر هغوی د خلکو استازي دي، او که په نامشروع او غیر قانوني ډول اخیستې وي چې په هغه صورت کې به اجازه ورنکړل شي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي که چا رایې اخیستې وي خو حق یې خوړل سوی وي، کېدای سي په ورستی لیست کې ځای پیدا کړي.
او تاسو څلورو کسانو کې درې دش کسان بریالي کېږي، نو حتماً وفاتې کسان یو غلط فرهنګ هم دغه دی چې دوی په کمیشن باندې نیوکه کوي. خو بیا هم د ابتدایي لیست دی، دوی کولای شي خپل شکایتونه تر 48 ساعتونو پورې له ټاکنو شکایتونو کمیشن سره ثبت کړي.
د کابل لپاره د ولسي جرګې په ټاکنو کې دا ځل د ښځینه نوماندانو او رای ورکونکو ونډه د پام وړ وه.
د کابل څخه هم دوی په خپل انتخاب کې هم دقیق او دوی توانېدلي هغه کسانو ته خپله رایه ورکړي چې په هغوی باندې دوی باور کړی او اعتماد یې کړی. همدا ډول د ټاکنو په ورځ هم په زیات شمېر مېرمنې راووتې تر څو په دغه ټاکنو کې دوی ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماندان ته رایه ورکړي تر څو هغه په ملي شورا کې د دوی استازیتوب وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د ټاکنو د وروستیو پایلو اعلان به په تدریجي ډول په راتلونکي اونۍ کې پیل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د ننګرهار ولایت د تورخم په شارګوټي کې سوداګر وایي چې حکومتي ادارې ناقانونه پیسې ځنې اخلي او د دوی سوداګري په ټپه درولې ده.
تورخم خارګوټی کې سوداګرو لاریون کړي وای دغل تشتي ادارې تر نه قانونه پیسې اخلي او د پورزجاتو غن کانټینرونه حکومت درولي په دسه حال کې چې ټول قانوني مراحل سرته رسیدلې دي. دوی وای د نه قانونه پیسې واخستنې په وجه سوداګري د سقوط سره مخ کیدون کړه.
بلیاز دغه فاسد چارواکو مخاوني سي ځان سره ولچکی کوي ویسي د دې ګمرک نه نیولې دي، کمیسارین نه نیولې. په تورخم کې خدا وراستي قسم سره ټول طالب نه یې پر ټول خلل راغلي دي. په سند په ثبوت منګرا سوال
حکومت پورزجاتو هغه کانټینرونه خوشی کی چې لڅو میاشتو راهیسی په هرات، کابل او ننګرهار ګمرکونو کې په یو او بل پلمه درولې دي. د تورخم د اسناپو او کسبګرو اتحادیه مشر خلیل شینواره
موږ سره د مېری سلوک کیږي. وستاسو وګورئ د نیمروز بارڈر کولاو دے پاگی کانٹینر رازی ویش تزی پا ویش پا بارڈر بانے کانٹینر خالی کی گی ورو را نئی سوک مخنی ویشی ولی چی پا کابل کی خالی کی گی خوی وازینی مشکل منگ دا تورخم دا مشرقی خلکو تا جور کرے
حد سم وکڑا تورخم کی دا شتستونزو پا تڑاو دا ریاست جمہوری لخوا ٹاکل شوی پلاوی نظرم واخلو خلا رسنی و سرون اغا گیدل خو د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف تورخم کې شته فساد منی او وایي د څېړنو تر بشپړولو وروسته باغ کسانو سره قانوني چلن وکړي چې فساد کې ښکیل دي
والی صاحب په خاص سپارښتنه باندې زه خپل دلته راغلی یم د دې حیات سره تر څو موږ وپوهیږو چې هغه ستونزې یا هغه ننګونې چې راپېښې شوې دي مخصوصا دا ټولې ستونزې هغه اصلي ریښې ته لاړ شو خو شاید چې د فساد په خاطر باندې دا مسایل راپېښ شوي نو د همدې لپاره راغلی وو هر هغه څوک چې په دغه فساد کې ښکیل دي او لاس پکې لري هغه به مجازات کیږي او د هغې به قانوني پای ګرځي
تر دې وړاندې تورخم کې د فساد څېړنې او مخنیوي لپاره په زلونو پلاوي ټاکل شوي خو د ډېرو خلکو نیوه کې دا دي چې غوڅه پایلې نه ده ورکړې
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په بلخ او کندوز کې یو شمیر زده کوونکو د ښوونځیو کتابونه په بازار کې په بیه اخلي. دوی وایي چې د رخصتیو په وخت دغه کتابونه لولي او غواړي چې په نوې ټولګۍ کې له ستونزو سره مخ نسي. ګلرحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
د بلخ او قندوز ولایتونو یو شمیر زده کوونکي چې ښوونځي د ژمي په خاطر رخصت شوي په بازار کې د هغو ټولګیو کتابونه اخلي چې نوي ورته کامیاب شوي دي. په بازارونو کې له ښوونځیو څخه راوړل شوي زاړه کتابونه پلورل کیږي او یا هم د معارف کتابونه چې په نوې بڼه په ټیټ کیفیت په آزاد بازار کې چاپ شوي دي خرڅیږي. د بلخ د معارف مسؤلین وایي چې کله کله دوی ته هغه مره کتابونه نه رسیږي چې څومره ته ضرورت لري نو ځکه زده کوونکي په بازار کې د کتابونو اخیستو ته مجبوریږي. د بلخ د معارف د عمومي تعلیماتو امیره پروین حارس وایي
ما در سال 92 در حدود 28 میلیون کتاب درسی ما دریافت کردیم ولی از اون زمان تا حال بر ما کتاب نرسیده.
په 1992 کال کې ورته 28 میلیونه درسی کتابونه رسیدلی وو خو له هغې وروسته بیا کتابونه نه دي ورغلي. هغه وایي چې په بلخ کې 1500 زره تنه زده کوونکي په 640 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. نوموړي زیاتوي چې له دولتي ښوونځیو پرته دوه یا شخصي ښوونځي هم په بلخ کې فعالیت کوي. پروین حارس وایي چې په دولتي ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کمبود سره مخ دي.
فعلا ما با کمبود کتاب مواجه هستیم که اکثرا شاګردای ما از بازار آزاد به قیمت بسیار گزاف
اوس مهال دوی د کتابونو له کمبود سره مخ دي. زده کوونکي له آزاد بازار څخه په لوړه بیه یو کتاب اخلي چې د لویه ستونزه ده. نوموړي زیاتوي چې دوی ښوونځیو کې مسؤلینو ته امر کړی چې باید کتابونه ټاپه کړي چې په بازار کې ونه پلورل شي. پروین وایي زده کوونکو ته باید له امتحانونو وروسته کتابونه وویشل شي چې په رخصتۍ کې ترې استفاده وکړي.
د ما یهود باید کتاب به دست شاګرد قرار بگیره تا او را توضیح کنن. شاګردا د ایام تعطیل باید از کتاب استفاده بکنن.
کتابونه باید د حد په میاشت کې زده کوونکو ته وویشل شي چې د رخصتۍ پر وخت ترې ګټه واخلي. دوی هم ځینې کتابونه چې درلودل یې ویشلی دي خو که چاته نوي رسیدلی باید په بازار کې یې واخلي. حسین چې نوې لسم ټولګي ته کامیاب شوی وایي چې 14 مضامین لري چې 15 یا شپږ ښوونځي کې ورکوي او نور په بیا اخلي.
امسال صنف 10 شدیم. ما تقریبا 16 کتاب داریم که 16 تا بریم ما 4 تا الی 5 تا بریم ما که دیگه
سکل لسم ته کامیاب شوی ټول 14 مضامین لري. په خونځي کې ورته ل 1415 یا شپږ کتابونه ورکوي او نور په بازار کې اخلي. یو بل زده کوونکی سمیر چې د دولتي خونځي پاتم ټولګي کې دی هغه هم په بازار کې د نوي ټولګي کتابونه ګوري.
مکتب مر مکتب دولتي صنف 8 شستم. صنف 8 16 دانه کتاب دره 4 دانه رمته 12 تا یې شنه مته مو
د دولتي خونځي پاتم ټولګي کې د 14 مزامین لري 4 کتابونه خونځي کې ورکړي او پاتې نور په بازار کې اخلي. قندوز کې هم یو شمیر زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي سره مخ دي. دوی هم له دې پرته چې ښوونځي کې څو کتابونه ورکوي نور په بازار کې اخلي. زده کوونکي وایي چې ځکه په بازار کې کتابونه اخلي چې د ژمي پر وخت یې ولولي او په نوي ټولګي کې له ستونزو سره مخ نشي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.